مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې شوې رند شروع یا چهارشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 4 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دیولنې غړې سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې خبرو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت له کډوالو سره بندي کړې مرستې بیرته بحال کړي. چین وایي د افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې. او د اروپای ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې داسې 9 کسان نیولې دي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي هیوادونو ته بو. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت دی له کډوالو سره بندي کړې مرستې بحال کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان د شوي سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سه شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د مشرانو تر خپل منځي غونډه وروسته د پولیټیکل نظامي له چارواکو سره هم ولیدل او هغوی ته یې ویلي چې له دوی سره دې بې انصافي نه کېږي. د جرګې یو مشر شیر محمد مشال ریډیو ته وویل
لکه د کوم سره جتای کو زکه چې مشته دی دا وی دی چې پر د خل بحال نه وي دې تم زکه پارٹی تجارت او بازور کاروبار خلص نه وي هغه پر د دې امیر دا تاون سره کې خو چې پر بانک کنه په چار اجازه کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
د پولیټیکل انظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د دې 5 تحصیلونو فارمونه یې په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ته لیږلي دي. خو د یاد ادارې چارواکي بیا وایي چې پولیټیکل انظامي دا فارمونه بیرته ورڅخه اخیستي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادې ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته کړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان مسعود پر وژل کېدو خفګان ښودلې دي. د ټانک د مطبوعاتي مرکز مرستیال مشر شیخ رحمت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ډی پی سپاره مسعود قبایل پاره هغه حقوق خبره کوله دا چې کوم آواز بلند کړه د دې اخته سزا میلاو شو.
دا له هغه وروسته ده چې د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال محمد زمان مسعود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. وروسته د طالبانو یو قمندان د هغه د وژنې ذمواري ومنله. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېری پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو د سه شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالعبدالله سره د ګډې خبري غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. لی یوان چاو وویل اقتصادي پروژې د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره ګټورې دي.
دی وایي زه له دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بیلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي.
د اینک د میسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو ده چې له یوې چینایي کمپنۍ سره یې د استخراج په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی. خو افغان حکومت وایي د 5 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دې کمپنۍ سره قرارداد نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکی د سه شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل ګنی دوی په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې ووسی. د پر افغانانو ژغ وکړ چې موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه ایجنډا نه لرو، ستاسو حکومت غوښتنه کړې وه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغسې وړیا مرستې ورته برابرو. په کابل کې د روس سفیر دا هم وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ډګر وي. د اروپای ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې په سپین او پولینډ کې داسې 9 کسان نیولی دي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي ټولنې ته راوستل او د غلامانو غوندې به یې روزګار پکاو. د یوروپول په نامه دې ادارې دا کسان د اکتوبر پر 24 او 25 نیټه په سپین او پولینډ کې پر رستورانتونو او کورونو د چاپو پر مهال نیولی دي. د دې چاپو هدف د کډوالو د راوستونکو پر ضد د ګامونو پورته کول و. یاد ادارې ویلي چې یو منظمې پاکستانی جنایي ډلې به دا خلک د لیبیا یا ترکیې له لارې په داسې کښتیو کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته راوسته چې د سمندر وړ به نه وي. یوروپول زیاتوي چې دا نوي راوستل سوي کسان به مجبورول کېده چې د کبابو په رستورانتونو کې کار وکړي او د سفر او کاغذونو خرڅ پوره کړي. د ادارې په وینا په دې کې به له هر کسه تر 15,000 ډالر زیاتې پیسې اخیستل کېدې چې شاوخوا 15.5 لک پاکستانی روپۍ جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده. د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په پلازمېنه دوشنبې کې تر خبرو وروسته جان کیری وویل چې په خپلو خبرو اترو کې یا په دې اړه د امریکا پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې پر پولو به د امنیت لا ټینګولو لپاره له تاجکستان سره په ګډه کار کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د کډوالو مشرانو پرون یو وار بیا د پاکستان حکومت ګیلو کړه چې له دوی سره د مرستو کړې ژمنې پوره نه کړې.
د دې دا وی چې څه پر داخل بحال نه وي، د دې تمزه کې پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نه وي، هغه پر د دې امیر داغه تاون وسره کې.
د قبایلی خبرلانو اتحادیه د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د یو خبریال د پرونې وژنې غندنه کوي او حکومت غواړي چې د سیمې د خبرلانو د امنیت ته خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي.
د فاټال یا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو د مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعا نشي راپېښ.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت له 9 خطرناکو ناروغیو څخه د صوبې د خلکو د حفاظت لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیل کړي.
21 ارب روپے خرچہ بدے باندې کیږي. دا نه بیماریاں نه کم دی، دا ډیر خطرناک بیماریاں دی او دی په دوه دری ټیکټ سره دینه بچ کې دیشي.
یو شمیر نور رپورټونو ترڅنګ سندرې هم دروو. هله دا مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع تر ازو د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د ویزرګیر لارې وار بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې د دوی بې کورکل شو خلکو ته د مرستو رسولو درول شوې لړۍ د بیرته روانه کړي. دغه مشرانو په خبره له تیرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړي. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامی سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره دې ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي. خو هغه لا هم نه دی پوره کړی.
یو لیست دی ولوژم خو بهر ایف ڈی ایم اے اول خو امال نه پکې بیا ورته سره چې نه پولیټیکلی ویلی دی خپل پی دا لیست واپس غوسه چې پی یو سره په دای گرین نه یا ای پی ار ته چې زو نه نه جرګه غاده تا وکم مش کوم سره درمی مش کوم ته خبره مخشه کی باقی وزتی کوم فیصله پکو بیا چې کوم څه خوښ یو انشاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالی وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی و چې تر سو خلک کډوال وي مرستې به جاری وي.
لکه د کوم سره زیاتای کو ځکه چې مشته دی دا وی دی چې څه پر د خل بحال نه وي دې تم ځکه پټی تجارت او بازار کاروبار خلوص نه وي هغه پر د دې امیر دا تاون سره کې خو چې پر بانک کنه په چارو جازر کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
ملک محمد نوروای په دوی د بګور شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیه د خپل خبرې نه ورنه پشا شوې او دغه کډوالې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی.
کلامو
چې د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته وینا کړې چې د پنځه تحصیلونو کډوال دی بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے ته استولي ول. د ایف ڈی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامی دوی نه د پنځه تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روجې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ڈی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ڈی ایم اے سره خکل شوې او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د قبایلی خبریالانو اتحادیې او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبریالانو په ټانګ کې د وسلوالو لخوا د ځایي خبریال زمان مسعود وژنه په کلکه غندلې. دوی حکومت غوښتي چې دغه پیښې عاملین دی ونیسي او سختې سزاګانې دی ورته ورکړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د سلی وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانګ سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلی ووژلی چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانګ په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه باره کې 200 تاثرات غوښتنې لري. خبریال محمد
ډېر افسوسناک خبر ده. داسې چا کړي دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړي سي. د فاټا یا جنوبي وزیرستان صافیان دي دا غو دي راتلونکي مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعیا نشي راپېښ.
د ټانګ پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي
زه خدا وایم چې د حق او صداقت قتل ده زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پی سپاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چکم آواز بلند کړه د دې اخته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور عالم مسعود د دغه پیشه په دارنګ غندنه کوي.
دا چې کی مان واقع اوس ولان دا میش برپور مزاحمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې دا واقع چې څوک ملوي سوی ادب نه کا بشي او خراب تا کوي وشي.
په دا غمو کې مشال ریډیو د وژلي خبريال کم کوي رو رہا وژا غوا
همونه ما اسلام سودای چا سره هیڅ دشمنی څه شای نشته دی کنه ګایز یې کور نه ووته کنه بیا اندازا 8-9 بجې داسې ټلیفون روغای کنه چې چا وشته شای چې کور سره براو 15 بجو نو یو کونډر ته پرشو.
په دغه بار رکشه مې چې د سلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کړ. خود محمد زمان مسعود د مرګ پیشه یې په سختو ټکچوک شو غندله او دا لوځه هم چې د سلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلي خبریال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکړي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود د وژلو ذمواري د طالبانو یو کمانډر قاری سیف الله قبول کړی دا. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بېلابېلو خطرناکو ناروغیو څخه د حفاظت واکسین ورکي یو د پام وړ اندازه پیسې بېلې کړې دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي ښار منګوره کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د ماشومانو د پولیو رنز بشپړ خاتمه هم یقیني کړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات په سلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکو 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی پولیو تشنج خوناک خسرا باغا گردن توڑ بخار سرسام موندے چکم شی آغا نمونیا دا ډیر خطرناک بیماریانه دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سره دینه بچکه دي شي.
په دغه مقاصد مینار تابع کونکي غیر دولتي ټولنې اکثرا تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوی اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کم میډیم سی هغه باندې بدی دو اویرنس لپاره به کار کوي اور سره سره دامو چې د حفاظتي کو په اهمیت باندې چې کم دي هغه باندې لیکل هم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک ته پښتو جبه ټی وی چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبریالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دین او هغه اجاګر کو کم چې غټې پیښې نو دا غي سره زمونږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شونن پدې کوم ډیر زده کړو کړه چې حکومت پارباو روپۍ پدې باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیر لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجې خیبر پختونخوا کې 80% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل مزدوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پردې سربېره چې ودانۍ یې د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړې د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سوات کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې وروستۍ واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې د خرابو شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار علم مومند رپورټ لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاو دي چې له وجې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوي دي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو ګرو موږ پوڼې ډېرې خرابې دي که نه اوس موږ دیوالونه موږ چو دي که خدای مکه بل ځای زلزله راغلم خدای مکه دا په موږ راپرېږي موږ بیا څه کوو سکول کې.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایی د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلی دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپرېوتې شي. محمد علی وایی د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپرېوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دی دا ممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه ووایم چې دنش برابر دی ماشومان انتہائی پریشان دی او دیم دجی جی غرونو زمون واوري شوی دی موسم انتہائی یخ دی نو ماشومان تب دن کې نستو پزې من دی بس بهر کې چې مونږ دی بهر کې نو چون کې بارانونه کېږي بنګي کې نو لنی شو
د سواد ضلع د استادانو د اتحادې مشروای د حکومت لخوا ور سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوی او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي خود خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروي شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي نوموړی وای دوی ځنو ړنګو شو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي
موږ خدا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټی راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي او د دې لپاره زیات تر زینو کې موږ د ټینټ ایمیجیټ ارینجمنت کړی دی یا ورسره د کرایې دا د حق وچل تل کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته څنګه سره فیسیلټی پروواید شي چې د سکول لپاره د سکولینګ پروسس نه سفر کړي
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوي پیسې پر دې ولګوي بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره ایس آر ایس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاري کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالي فنډونه نه دي ورکړي د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی نو ځکه ورسره مرستندوی ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې
یو منډیټری دا دی چې ګورنمنت اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز ته اورګنایزیشن ته یا دې له تراشي دا وایي نو چون کې لا ګورنمنت او منسٹر پر منسٹر دا وایي چې موږ کولای شو
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې د مام رستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري خو د په خبره ک څوک ور سره مرسته کول غواړي نو دوی به هر کله کوي
د مشال لړیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړی رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مشال ریډیو د اردن کو په پاکستان کې د بلدیاتی انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې لتر سره کې دوه اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده په دغو دوه صوبو کې بدای انتخابات په یو شمیر پړاوونو کې تر سره کیږي خو بلوچستان پرته په پاتې درې وړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمیر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوې دي پښتانه دا چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه د دغه رقم پیښو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي او کنه پر دې موضوع بوریوال کاکړ رپورټ جوړ کړی دی
په پاکستان کې کایو پلو بلدیاتی ټاکنې د جمهوریت د ودی لپاره ګټوري ګڼل کیږي نو بل پلو د همدی ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نشټو کې یو شمیر مرګ جوړ لهم رامنځته کیږي اوس پښتنه دا چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای شي او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوي دي ډاکټر خادم حسین وای
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دی کې دومره ډېر تشواله دي چې کله هم داسې مهمه خبر راځي یا اهم واقع راځي په هغه کې به تشدد هم کیږي هغه کې به د قانون د پاسداري خلاف خبرې کیږي هغه کې به بډې رشوتونه مخستې کیږي او هغه کې به د خلکو د رائے د استعمال باندې قطغنونه لګي
که څه هم د بلدیاتی ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمیر اندیښنې راپورته سوې وي خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتی ټاکنې وسوي بلکې پر امن هم وي د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي شاهزاده ذوالفقار وای د صوبې په بلوچستان سیمو کې بیخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته د پوینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو په کلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي او میګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډل کې د زغم سرګندونه کوي
پښتونخوا ملي امامي پارټي شي کجې یو آی دوی ډېر هغه ډېر لوی رایول دي مګر په الیکشن کې چې راسي هغوی تشدد او تشدد خوا چې دی د دوی په ذهن کښې نه راځي چې موږ ته زموږ خلک تشدد وکړي او دغه نه د لرګي جنګ نه د توپک جنګ نه دغه جنګ دا نه وي. زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي میچوریټي.
اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي هلو ځلو او په ځانګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ شنونکی ډاکټر خادم حسین وای باید سیاسي ګوندونه د خپلو غړو د روزلو لپاره منظمې ادارې ولري. ډاکټر خادم حسین زیاتوي
دلته اوس په دې وطن کې چې څومره د دې خلکو د تشدد نه د لرې کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چېرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. نو ځکه د سیاسي جماعتونو کې د تربیې مکمل نظام پکار دی چې هغه د مکالمې عمل، د سیاست د مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړی شي. نو الب شاید چې د ریاستي بیانیې چې کومه انتهاګري ده یا د انتظامي مشینرۍ چې کومه کمزوري ده هغه به او د خلکو په رویو کې چې کوم بدلون دی هغه به ممکن شي.
د یادونه وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیاتي ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر کسان وژل شوی دی. چیرې چې هم د مرګ ژوبلی دا پېښې رامنځته شوي دي هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پورې کوي او وژل شوي یا ژوبل شوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل مو ستاسو لپاره راوړی دی.
کله چې په فکر کې داستا شما لار شما ته دانا خو پیارا شما لار شما ته دانا خو پیارا شما خبر شکم طرف تلار شما لار شما دزانا او بیارا شما کلچه پا فکر که دستا شما لار شما دزانا او بیارا شما داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم اوز بن داستان د دنیا مد دانا او پیارا شما کل چھ فکر کے داستا شما لاش مد دانا او پیارا شما لاش مد دانا او پیارا شما
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په پیښور کې اوردون کو نه هنی می بجی کې دن کې دی ل بوریوال کاکړه لن خبرونه اور
د شمالي وزیرستان قبایلی مشران وایي حکومت دی له کډوالو سره بندي کړي مرستې بحال کړي. د غشتنه د شمالي وزیرستان د اشوي سپینوام رزمک غړیوم او دوڅلې تحصیلونو مشران د سې شنبه پورس په بونو کې د یو جرګې پر مهال کړي ده. د بیپولی خبریالانو ټولنې په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادی ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د ګامونه پورته کړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل شوي خبریال محمد زمان مسعود پر وژل کېدو خفګان ښودلې ده. چین وای په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یون چاو د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل دوی په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری یې په افغانستان کې اوسي. په کابل کې د روس سفیر دا هم ویلي چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ډګر وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده. د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په پلازمینه دوشنبه کې تر خبرو وروسته جان کیری وویل چې د پخپلو خبرو اترو کې په دې اړه د امریکا پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې پر پوله به د امنیت لا ټینګولو لپاره له تاجکستان سره په ګډه کار کوي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل وسره دونکو د جن پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناورو
نن د پیښور نخ پرې دونکو مشر پر سپانه خپل اداري د فاټه حیثیت په بدلون باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کوم رسته چې د دې بل د نه منځوریدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د اداري په وینا کې وکتل شي نو د فاټه د عیني حیثیت بدلون یو ډیر نازک معاملې ده. نو په کار ده چې دې معاملې کې لډیر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رائے سره فیصله مستقبل فیصلہ وکڑے نو پکار دچی ودا سی لار خپل کړي شي چې پکې د ټولو قبایلی سیمو دولس رائے شامل وي. ادری وړاندې وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملې دل یا ځان له صوبو جوړول سبد خبر نه ده. خو د دې لپاره دا سی لار ټاکل پکار د چې پکې تزاد نه وي او دې لړکی یو تجویز دا هم کې دی شي چې خیبر پختونخوا نه دوه صوبې جوړې کړې شي او په یو صوبه کې قبایلی سیمې د هغوی د فطري جغرافیایي حالاتو مطابق زم کړې شي. نو دا رنګ به دا مسله په خشن هوار شي. دریا اخیری کې وایي د فاټه د سیاسي ګوندونو او د فاټه د پارلیمان غړو د لړکی هلې ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي. خو د فاټه د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپان خپل دریا په زلزله زپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او هم دا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم نا کم یو لک کورونه په زلزله کې تباه شوی دی او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چېرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلی دي او نه د حکومت په کاته کې راغلی دي. دریا اخري کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي. نو په کار دي چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا له افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو او د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایرانی لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې انیسا اجمل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو 20 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دی چې نوموړي په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولېږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. دغه افغانان وایي چې ترکیه ته د اوړېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د نیولو وهلو ټکولو او تشدد سره مخ کیږي او انده چې ډزې په هم وشي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډک کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمېرو افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال د 80 زرو زیات افغانان د هېواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایراني حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نور هېوادونو ته په غیر قانوني توګه د اوړېدو مخه دی ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیغام د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د ستمبر په میاشت کې په کابل کې افغان چارواکو ته ورکړی او ویلي و چې هغه په دې موضوع ډیر سنجیده دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ لیکلي دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراج ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپاګاندا کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کاله په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطن سزا ورکړه. ویل کیږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د اغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکه کړې وي. مقاله لیکي اغه دستاویزات چې چارواکو پورشاجاري ته ورکړي وو پکې ویل شوی وو چې د نوموړي د قید موده به د روان کال د ستمبر په 13 نیټه ختم شي، خو د دې پرته چارواکو پورشاجاري د کراچ په مرکزی جیل کې بندي کړي دي. د پورشاجاري لور مترا هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا او نور هغه کسان چې د ملک دننه د جلاوطنې د سزا نه خبر دي، هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې اکثره جلاوطنه خلک د تګ راتګ لپاره پخپل پیسې ورکوي او پخپل د کرایې د کورونو او روزګار پیدا کولو لپاره ذمہ وار وي. دغه جلاوطنه کسان باید په امروزه توګه مقامی پولیس ته خپل رپورټ ورکړي او د چارواکو د اجازه بغیر نشي کولی چې خار پرېږدي. مترا هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنې د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورٹ مقامی پولیس تا ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په لړ کې د قزاقستان د ولسمشر د هلو ځلو ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت مسله باید د سیاسي مخالفینو او همداراز مطبوعاتي ادارو د ځپلو لپاره د یوې پلمې په توګه ونه کارول شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف بیا له کیری سره په لیدنه کې د هغه د هیواد او د امریکا د تجارتي اړیکو پر پیاوړتیا زور راوړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د رپورت مهم ټکی ملیحه امیرزاده اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په قزاقستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې، خو خبرداري ورکړې چې د ترهګري ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره 13 ورځ قزاقستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ ایشیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خورېدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخه نیولو په لړ کې د هغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او قزاقستان جدي امنیتي مفادات لري. ترغی روستا د نومبر په دویمه نیټه داستانه په نظر بایوف پوهنتون کې لسته کوونکو سره د خبرو په وخت کې ویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترغری د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نکړي. نوموړي ویل چې په دې پوهیدل پکار دي چې د ترغری موجودیت انتظامیه ته په لاس د اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کری د کوم ریاست نوم وانه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوري ادارې ضروري دي. نظر بایوف چې خپل مخالفین یې یو طرف ته کړي دي او په 15 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړی دی، په اپریل کې په 5 ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. له کری سره د لیدلو په وخت نظر بایوف ته دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکا یې د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنی ایشیا کې د ماسکو د پراخېدلو په هلو ځلو خبر ده، چرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کری وویل چې امریکا د منځنی ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایی کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کری د دوو کالونو په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنی ایشیا په لومړي سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید پر دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست؟ خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. د چین مرستیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو ویل چې افغانستان هم باید له بیلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جزئیات له فریبې ظاهر څخه اورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بیلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبلله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
دا وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای شي زموږ سره کار وکړي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانخست، خو د اجرایه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریز وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بیلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زله دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بیلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بیلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د 18مې کلیزې په مناسبت د سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کابل کې د روسي سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه او امریکا کانې کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري بلکې خپل همکار یې وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه ایجنډا نه لري او دا چې حتی یو سرتیر به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کېنږدي. تفصیل بیا هم د فریبې ظاهر نه اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تیره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پریکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښېنږدي. الکساندر مانیتیسکی زیاته کړه لویدیز او ناتو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسیږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تیره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکاري ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیز باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپل افغان حکومت او د افغانستان خلک کولای سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکاري ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپل همکاري ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړي چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګوري بلکې مرسته وکړي چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤل دی وویل البته داسې داوي کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لورې حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لورې ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د بریالي سمدی په غږ د سندره په اورو.
پریخ یا سر دے سماز لتا سر دے سماز لتا سر دے سماز لتا سر دے ہو سماز لتا سر دے سماز لتا سر دے سماز لتا سر زحمتونه می په ځان دی کا بس بولی کا بس بولی زحمتونه می په ځان دی کا بس بولی کا بس بولی یار غم زکاستا ات چورو جفا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے او زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو پرند نه پروس په بچا خان مرکز پیښور کې د وی تازیتی غونډې پترس کې نومیالی پښتون سیاستوالو د عوامي نشتل ګوند غړي افضل خان لالا ته دعا وی وشوي. خان لالا د ورپېخ ناروغۍ له امله د اتوار پر ورځ د راولپنډۍ په یوه روغتون کې ساور کړی و چې مړی په همدغه ورځ مازیګر په سوات کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. په باچا خان مرکز کې جوړې پرونۍ غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ پر مشرانو سربېره د دغه ګوند یو د پام وړ شمېر غړي او د خان لالا خواخوږي ورغلي ول. له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
په دې مهال د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ستر سکتر او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې د ګوند ټول مشران په سوات کې د عبدل خان لالا په درېمه کې ګډون کوي، خو بیا هم دوی د پېښور باچا خان مرکز کې عبدل خان لالا ته د پیرزونې په توګه او د هغه د روح د ثواب لپاره دغه غونډه جوړه کړه.
زما دا خیال چې د عبدل خان لالا په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی، دا ډېر لوی خلا چې دا ډېر لوی سپیس چې دی هغه پیدا شوی دی او دا زمونږ ذمواري جوړېږي. دا موږ چې دلته کوم خلک مشته ناسو ژوندي ناسو چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغې تقلید وکړو، دغې د مشتکل مزاجۍ تقلید وکړو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي نائب صدر میرمن شاګفته ملک وویل چې افضل خان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي، اتفاق او خوشحالۍ خبره کړی ده.
یقینا چې د افضل خان لالا یو ډیر پښتون، یو ډیر د کام، د همیشه د قوم، د یووالي، د وحدت خبره کړې وه او چې څومره دغه ژوند او څومره دغه هلې ځلې وي، نو هغه د دې پښتون قوم د لر او بر یو افغان د پاره او د دغه ملي هغه چې کوم زمونږ د یووالي خبره و، نو هغه افضل خان لالا کوله.
د پښتون سن فیډریشن صوبایي صدر فخر علم خان د افضل خان لالا مرګ د ټول پښتون قوم او لر او بر افغان د پاره یو لوی زیان وګڼلو.
دا خپل خورې غمینی، د خپل علاقې غمینی، د پښتون کام غمینی. افضل خان لالا دومره یو غیرتی سړی و چې افضل خان لالا خپل کور کلی خپل علاقه نه پرېخي، بلکې افضل خان لالا په خپل علاقه کې په هغه سختو وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو.
افضل خان لالا چې تیر اتوار د پنډې په یو روختون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارنی ټاټوبی د سواد د روشخېل کې خاورو ته وسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د نورستان ولایت ځوانان وایي چې دوی په دغه ولایت کې سپورتي لوبغالی نه لري، چې په خبرې اکثر ځوانان د سپورتي تمریناتو لپاره کونړ او یا هم ننګرهار ته ورځي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ورته پراخ لوبغالی جوړ کړی شي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پکې د سپورت لپاره لوبغالی نشته، چې د دغه ولایت ځوانان پکې په منظم ډول خپلې ساتیری او ورزشي لوبې وکړي. د دغه ولایت ځوانان له دولت نه غواړي چې په مرکز پارون کې د ورته داسې یو لوبغالی جوړ کړی شي چې د ټولو لوبو لپاره پکې اسانتیاوې موجودې وي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم یې بشیر احمد احمدی ده، د نورستان ولایت یم. د نورستان ځوانانو د ورزش په ډګر کې لرغونی تاریخ لري، خو تر اوسه دلته هیڅ میدان نه دی جوړ شوی.
کومې وزي کونړ ته، کومې وزي ننګرهار ته، دوی دغه ستونزې مشکلات سره اخته دي. نو زه غواړم چې دوی لپاره د والیبال میدان، د کرکټ میدان، ټول دا ځوانانو ته باید برابر شي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر احمد الله پندزوی وایي چې په خپل ولایت کې د اسپورتي لوبغاړي د جوړېدو لپاره یې ډېرې نارې کړي، خو تر اوسه هیچا هم د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې په مرکز پارون کې د ختیځ زون په کچه لوبغالی جوړ کړي.
کوشش مو دا ده چې د دې ورزشي میدان د پاره فند پیدا کړو. د اوړي د لوبو د پاره نورستان خپله دا یو ډېر زیات خلکو ته هم د لوبو زمینه برابرول شي او هم اقتصادي منفعت د دې منطقې خلکو ته راجلبول شي.
د نورستان والی زیاتوي چې که دغه لوبغالی جوړ شي نو یو طرف ته به د ختیځ زون په ولایتونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو د ځوانانو په زړونو کې د نورستان د لیدو ارمان ورژېږي او له بله پلوه به د عوایدو لپاره یوه ښه سرچینه وګرځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو وایه خبرې چې سږ کال په ټوله نړۍ کې کومه سندره تر ټولو زیاته خرڅه شوې ده؟ که د موسیقي مینوال یست نو ښایي دا پوښتنه ستاسو لپاره هم په زړه پورې وي. زموږ همکارې فرشتې جلالزی د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼه کتلې او په دې اړه معلومات راکوي.
هلو اټس می، آی واز وندرینګ اف افټر اول دیز ایرز یود لایک ټو می ټو ګو اوور ایوریثینګ. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
هلو هغه سندره ده چې سږ کال تر ټولو زیاته پلورل شوې او پر انټرنیټ ډیرو خلکو کتلې ده، شریکه کړې ده او پر انټرنیټ بیا بیا خپره شوې ده. د هلو سندره پر یوټیوب خپره ده. د نړۍ پیژندل شوې سندرغاړي عدل د موسیقۍ په نړۍ کې سږ کال یو نوی ریکارډ ټینګ کړ او دغه نوی سندره یې چې هلو نومیږي په یو تازه البوم کې چې د 15 په نوم خپور شوی دی راغلی ده. د دغه البوم نورې سندرې لا نه دي خپرې شوې دي. د هلو سندره تر خپرېدو وروسته په یوه اونۍ کې 333,000 وارې وپلورل سوه. دا ویډیو په یوه اونۍ کې 88 میلیونه وارې پر انټرنیټ خپره سوه او په یوه اونۍ کې تر 103.5 میلیونه زیاتو خلکو وکتله. عدل په تیرو دریو کلونو کې نوې سندره نه وویلې، خو هلو سندره یې د دغه نوي البوم یوه برخه ده.
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry.
د اووشت کلنی ځواني عدل د سندرو نوی البوم به چې لشته لږه درې کاله ځنډ څخه وروسته یې خپروي د نومبر په 15 پر انټرنیټ او نورو مارکیټونو خپور سي. دغه البوم په فایل کې یوازې خلک پر آیټیونز اخیستلی سي، خو وروسته وروسته شایي پر یوټیوب آزاد خپور سي او ټول خلک وکولای سي چې په وړیا ډول یې وګوري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی